تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اوري د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډي او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په گاونډي او هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره دی چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم، خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چلی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک کې ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو ځورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چدی د بین‌المللي قوانینو کې راغلي دي. نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوی دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبان هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی. دوی په غیر قانوني شکل زورول شوی دي، شکنجه شوی دي او حتی زندان ته اچول شوی دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغې وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډېر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هېوادونو نه زور بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دي او دغه کسان هم د همسایه هېوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو بیا افغان په صفت راته وایئ، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بېرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور، خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې تر څنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هېوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په وس باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې دا د دوی د کارونو په لمړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بېکارۍ نه، بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابر شي. او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږه خلاصه کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. صحیح ده افغانستان اوس په نه په مخ کې هغه وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وس لري چې ټولې ستونزې حل کړي، ولې هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو تر څنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نه شتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای ده چې د شپږم سیب نه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یا نیمې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپله د یو افغان په صفت باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي. او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند د موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلی ملت باید نور ونه ځورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نشي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی سل فیصده اسلامي دي او دا د دوی آرزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولی وزه کولی چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګانې دي، د دوی خویندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپله ډېر زیات دې ته ځورېږم، او د ما هیله هم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصولو ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډېرو اسلامي معتبرو هیوادونو کې چې حتی داسې هیوادونه دي چې په هغې کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوایې ورکوي، په داسې هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي ښودلی چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی د مکاتبو دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوي وي. نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي. نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د له لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عام خلکو په خبره دی او تیارو په سیر نه راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډیر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډیر غیرتمن ملت ته دوی ډیر کړاوونه او ډیر تکلیفونه ګاللې دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره په سیر نه شته ده. زه د ما غوښتنه به دوی نه داوي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنی باندې چې دغه حالت دوامدار په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخته پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. تنه مودا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په غو کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي. او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه. خدای مل شه.
قدرمن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او دا چې دوی بیرته پرته د دوی له خوا کې څنګه هیواد ته لیږل کیږي حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکه خبرې وشوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څېړونکی عثمان کامران. تربیه فرزه کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څېړونکی سبحان الله مصباح. تربیه فرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مستانا ملا بدار دلری راشد زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشد زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشد زمنگ لپو کے دے زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو تنور کچ خلق پرنا پسمری سنو تنور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی شکاروانی کلد زوکلی ونی راش تاروانی شکاروانی کلد زوکلی ونی بغرونو سر سر بغرونو سر دیدر سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دیدر سندرو خار تلار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
دے آزادی ملما
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام ته شرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښ او کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه اوس فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي که دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دی دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخې شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرېوالي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا دم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بېکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ ډیر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کوم خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو، تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو، هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه ما لوستی دی، خو دورسته شعری شده تا دیر پوری که پیسدی سره را وخلو، اکس دیر پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا، که دیش پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظرې، دلته جګړې ډېر راخیست کړی دي په طبیعتو.
بلې، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی، دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي، تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدی شي دغه د ستونزې د هواري دپاره، چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده، یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي، حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست، تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو، د جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره به احساس شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ به احساس شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی می هم داشی با پدی لار لمکتب نراتلو پا بلی خزی بندی زو فراغله ولار کسان وای میره حال تلری پیرکی خرسول ده دغه برید مسئولیت هیچا لا اخیسته نده خو خلک وای ده پوزیا کدومی ده استادانو بس یه والو زو ده برید پا دست محال کیگی چی بیگا امریکایی زواکونو ده زابل اروند ده شاجوی ولسوالی یو لری پروت کلی پورا بمبار کرد ده ماشومانو پا گدون 15 ملکی کسان پا کی لمنزت للی زمانگ ده دفتر پا نوی خبرپانه کی راغلی دی چی
دا خو زما د معشوقی ژغ دی خو دا څه وایي ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي زه له راډیو څخه نفرت کومه هغې زما د معشوقی د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی
نظیر صاحب هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نورو خلکو باندې زړسوی نه کوي کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي یو ادیب یو شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي
ادیب لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي ادبیات ولولي په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي کیدای شي هغه دا ولولي خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده دغه کسان بیا وسله ونخلي دوی ترحم ولري یعنې معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونخلي
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته لاړل بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې کېدای شي د وطن حالات سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي نو هغه کسان چې ښه لیکل کوي ښه شاعري کوي ښه مقاله لیکل سی هغه کولی سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهیږي چې څه کوي هلته کله چې خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې را واخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښیي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلژیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات دي سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي.
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي. چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی، نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چېرته کړم، که یې خپور کړم نو وبېخلي څوک، که یې وخلي وبېلولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
نظیر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه یې هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولی دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسلی، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کېږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیاته مننه.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212240001.
Mata jam, dasro laban gabin rak, mata shedin rak, Osman gard, mata shedin rak, Osman gard, mata jam, dasro laban gabin rak, mata shedin rak. Osman gard mata chedin rakhe Osman gard
Hasani ni papani ni papa mama Ni papa dani ni dasa sa ni re sa Mama mare sare sa ni pani pani sare sa 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 ni ni dada papa papa ga ga re ni sa
Mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sarigada
musafir ta da hijran wahaliya
sarigada
musafir ta da hijran wahaliya
dabagare
mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard sa
sagar ga pa dha pa jag pa pa dha sa sani
sa sa da da re sa sa ga sa ga re sa sa da da pa pa da re sa sa da da pa pa ga pa
pa sa da da
pa pa ga ka bal da ko lo tak dikhaya ka bal da ko lo tak dikhaya ka bal da samaya
ji ji tap mashi ke pa ho sa da pa
ga pa Maya Dizi, the Pah Machi Kibahu, Mata Mata Jam, Mata Mata Jam, Mata Mata Jam, the Sola Bowan Gabin Rocker, Mata Shaden Rocker, Osmani Gaur, Mata Shaden Rocker, Osmani Gaur,
Sasa 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 Sasa. Sa re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha Shin arghanda takandahar Shin arghanda kalar mi waswa kalpata kerama
sarigada pa
kalar mi waswa kalpata kerama mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin raja mata jam.